په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو غیان ګلیا سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړي کې بعد خیبر پختونخوا په بخنه غواړم په دې غړي کې به تاسو یو شمېر رپورټونه واورئ چې پکې به په جوب کې د څلورو کسانو مړی موندنې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شامل دي. خو تر هر څه وړاندې زو ګلیاز لا چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په ورتګ بندیز لګولې او د روسیې ولسمشر له هیوادوالو غوښتي چې د کورونا وایرس او واکسین ولګوي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان په ژوب سیمه کې د څلورو کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال لوتویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره د سرکچ په غرنی سیمه کې د افغانستان په لور اتلونکي قمردین سړک ته چیرمه یو شپانه یو کس مړی لیدلې و. بیا د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلی خلکو د ژوب انتظامی چارواکو خبر کړ او کله چې لیوی ځلته ورسېدل نو د درې نورو کسانو مړی هم موندل. د چارواکو په خبره دغه مړی خاورو ته سپارلې ځکه چې د شناخت امکان ډېر کم و. عبدالسلام زیاته کړه مقامی انتظامی او امنیتی ادارو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تر دې مخکې د بلوچستان په پنجګور کې د 15 کسانو مړی هم موندل شوی و. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیری د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلی. پولیس وای د ګل فراز خان په نوم یو پولیس والا سرتیری په باړه قدیم امنیتی پوسټه کې نن سهار د ډیوټي پر مهال په نښه کړل شوی دی. پولیس وای د برید کوونکو لټون یې پیل کړی خو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون په یو خبر پاڼه سره کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر په ورتګ بندیز یې لګولی دی. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لاریون ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر پر 2 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین په ورتګ بندیز اعلان کړی و. د قبایلي ضلعو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمېر کې دغه زده کوونکو د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. دا زده کوونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. زده کوونکي وایي تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلې. تر دې وړاندې قبایلي زده کوونکو د اکتوبر پر 9 په پېښور پرېس کلب کې هم په دې اړه یوه خبري غونډه کړې وه چې پکې له حکومته د هغوی د سیټونو او سکالرشپونو د بحالولو غوښتنه کړې وه. قبایلي زده کوونکي وایي په تعلیمي ادارو کې د هغوی ځانګړي سیټونه او سکالرشپونه د 2010 کال نه موجود وو او ژمنې تر 2020 کال پورې وه خو اوس ورته دا مرات نه ورکول کیږي. خو د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د اکتوبر په 9 مشال لوتویل چې په دې اړه له اړوندو ادارو سره خبري روان دي او دا ستونزه به ډیر ژر حل کړي. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبري کړي. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتی و چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د یادګون سرچینو مشال لوتوی ویل چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته په دې اړه یو رپورټ وړاندې کړ چې پکې ویل شوي چې د ګوند د مهمو چارواکو ترمنځ اختلافاتو ناسمو کسانو ته د ټکټونو ورکول او د ګوند د ځینو غړو لخوا د خپلو پر ځای د نورو نمایندانو د دې سبب شوی چې تحریک انصاف کمی څوکۍ وګټلې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې جمعیت علما اسلام فی په لومړي نمبر او تحریک انصاف په 2 نمبر راغلی. د انتخابات په 12 ضلعو کې وشول او لومړی پړاو چې پکې 3 قبایلي ضلع هم وي. تاسو د مشال لرونکو خبرونه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن په کلنۍ خبری غونډه کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد حکومتي هلو ځلو او اقتصادي ودې ستاینه وکړه. ولسمشر د دسمبر پر 23 د خبری غونډې په پیل کې د بابا پر ضد مبارزې هڅې او د روسیې په اقتصاد رڼا واچوله. نوموړي له خپلو هیوادوال وغوښتل چې خپل ځان واکسین کړي. د ډېرو هیوادونو په شان روسیه کې هم د کورونا وایرس باندې قابو موندلو لپاره هڅې روانې دي، ځکه چې ډېری خلک هلته له واکسین څخه انکاري دي. د روسیې 1.6 میلیون وګړو کې تر اوسه پورې 50% آبادی د کورونا وایرس په وړاندې په بشپړ ډول واکسین شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې روسیه لومړی هیواد و چې یو کال مخکې د کورونا وایرس واکسین جوړ کړی و. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلای از درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کړه سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د زنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د بلوچستان په ژوب سیمه کې د څلورو نامعلومه کسانو مړی تر موندنې وروسته نن خاورو ته وسپارلې شو. د شمالي وزیرستان کې ضلعي انتظامی او پولیسو د ځمکو په سر لانجې له وجې غرونو ته ختلو خلکو پر ضد کاروایی کړې ده. د ټل پاړه چینار ترمنځ د لانجې له وجې تړل شوې لاره په موقتی ډول پرانیستل شوې ده، چې په اړه یې د سیمې یو مشر وایي.
حکومت جرګه دی اپر کورم طرف نه بار لوور سنټرل کورم طرف دا ور باندې کینی خبرې وکي او یو فیصله مستقله وکي، هغه پرې به دا روډ بالکل کلاوي.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکي په اسلام آباد کې د سکالرشپونو د بحالۍ لپاره په احتجاج دي. افغان مسافر وایي په تورخم اوړېدل ډېر کړاو او اوږد انتظار غواړي. یو مسافر مشال ویډیو ته وویل
تورخم دغه مشکلات ډېر زیات دي. پوه شول یا مخته دې مخته پوه شي خل را واوړي چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او د خلکو غوبل جوړ کړی. پوه شي خلکو نامه کې پاسپورټونه ورک شول. پوه شول
او د پاکستان حکومت لخوا د فلمی سند د ژغورلو لپاره نوې فلم پالیسی اعلانولو ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د بلوچستان په ژوب سیمه کې د څلورو نامعلومه کسانو مړی تر موندنې وروسته نن خاورو ته وسپارلې شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موساخیل مشال ویډیو ته وویل چې پرون یې د ژوب په سرکچ غرنۍ سیمه کې یو شپانه د یو تن مړی ولیدو او بیا یې د کلي خلکو ته اطلاع ورکړه. نوموړی وایي د کلي خلکو د ژوب انتظامی چارواکي خبر کړل او چې کله د لیویز اهلکاران هلته ورسېدل نو د دریو نورو کسانو مړی هم وموندل. مقامی انتظامی او امنیتی چارواکو د پیخي پلټنې پیل کړي خو تر دې دمه د پیخي ذمہواری چا نه ده منلې. نور تفصیل د ایوب ترین پر ریپورت کې.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحد ضلع ژوب کې ځایي چارواکو دغه څلور کسانو مړې نن امانتن په ژوب کې وخاور ته سپارلې دي. د چا مړې چې تېره ورځ د ژوب په سرکچ سیمه کې مندل سوي وو. د ژوب د ځایي چارواکو په وینا چې دغه مړې تر دمګړې پورې شناخت نه دي سوي او نه هم چا د دې مړو په اړه د چارواکو سره څه تماس نیولی دي. په دې ترڅ کې د ژوب تحصیلدار عبدالسلام مساخیل وایي دي چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره لري د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور تلونکي کمردین سړک ته چیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلې او بیا د کلي و خلکو ته اطلاع ورکړې وه. او د کلي خلکو وروسته د ژوب چارواکي خبر کړل او ځایي لیویز هلته ورسېدل. نو وې کتل چې په یوه غره کې یوه غاره جوړه سوې او هلته د څلورو کسانو مړي پراته وو. د نوموړي په وینا چې دغه مړي نه یوازې تر خاورې لاندې پراته وو بلکې پر دوی چونه هم اچول سوې وه، چې له امله دغه مړي زیات خراب سوي او د پیژندنې امکان کم وو. او بل دا چې د دوی سره څه شناختي علامت هم نه وو. د ژوب د تحصیلدار په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دغه مړی دوه میاشتې له مخه وژل سوي، خو دا نه ده معلومه چې د دوی د مرګ هیله څه وو. وروسته لیویزو د پیښې په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولې او نه هم یوې ډلې تر دمګړې پورې د دغه پیښ ذمېداري قبله کړې ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د دې څخله مخه د بلوچستان په پنجګور کې د پنځو ناڅرګندو کسانو مړي میندل شوي وو، خو د هغه ذمېداري هم تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې او نه یې هم شناخت شوی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم،
په یوونی م بجا
مشال آنلاین،
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل،
په پاوکم دریو بجو
حجرا،
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ،
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځلي انتظامیه او پولیسو د ځمکو په سر لانجې لوجي غرونو ته ختلو قبیلو د غړو پر ضد کاروایی کړې ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین وایي د کاروایی دوران یې د ای پی او مدیخیلو قبیلې مورچې ورانې کړې. د اصله نیولو سره د دواړو غاړو نه جنگ کوونکي هم نیولې دي. نوموړی وایي د هر هغه تن پر ضد به کاروایی کوي چې د جنگ په نیت غره ته خیژي. بلخوازایی خلکو د انتظامی او پولیسو دغه ګام ستایلې او غوښتنه کړې چې په سیمو کې د ځمکو په سر لانجې زر تر زر هواري کړي. د ای پی او مدیخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې په اړه نور تفصیل عمر وزیر په خپل رپورت کې راکوي.
شمالي وزیرستان میرعلي کې 13 ورځ د ای پی او مدیخیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجه او دواړه لوري غرونو ته د اسلحو سره ختلو ضد پولیسو ذیلي انتظامیه او امنیتي ادارو کاروایی کړې. د پولیسو مشر عقیق حسین په وینا د ای پی مدیخیلو مورچې ړنګې کړې، سپکا او درانه اسلحه یې نیولې، 12 کسان یې گرفتار کړي او کاروایی به دوام لري. د پولیسو مشر عقیق حسین وایي چاته هم اجازه نه ورکوي چې غرونو ته وخیژي، اسلحه وکاروي، قانون په لاس کې واخلي. دا دغه شان ګامونو ضد به سخته کاروایی کوي.
انفرادی طور باندې خو انسانان جنگ کوي یا خو خدا اجتماعی جنگ چې دی دا خو ډېر خطرناک دی. په جنگ باندې چوکا لکې نشي اخستلی، عدالت موجود دی، سسټم موجود دی، په تاریخ رڼا کې د خپلې ځمکې تعینو کې کغا نه کېږي. نو د دو کیس هم عدالت ته پروت دی او عدالت باقاعده ټول ډاکومېنټس ګوري. شزې شولې، بچی شولو، هغه متاثر کېږي چې داسې کرونو نه د اجتناب وکړي. هېڅ قسم اجازت چاته نه ورکوو. څوک هم داسې کارونه کوي جیل کې به مخامخ هم چې جنگ کوي نو موږ ورسره باقاعده مقابله هم کوو، لیکن دویمه خبره نشته.
د میرعلي ای پی مدیخیلو خلک د ځمکې په سر لانجه کې د یو بل په ضد مورچه ځن شوي ول. عثمان ځای جرګې مشران او ځوانان د ډزبندي لپاره منځ ته ورغلي ول. تر دې وړاندې ایدک او براخیلو ترمنځ هم خلک د یو بل په ضد مورچه ځن شوي ول. څو ورځې د یو بل په ضد غټې اسلحې کارولې چې یو کس پکې وژل شوی و، شپږ نور ژوبل شوي ول. د پولیسو مشر په وینا د هغوی مورچې یې هم ړنګې کړې، په ضد یې قانوني کاروایی روانه ده. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسېدونکي سیاسي او سماجي کارکون جمال داوډ وایي چې د حکومت او پولیسو دغه ګام ستایي. پولیس او حکومت خپلواک عملي کړي او د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد شخړو مستقل حل وباسي او خلق هم باید نور د ټوپک نه کرکا وکړي.
کدا سه کرونا پولیس کوي یقینا چې دا د ستاینه وړ دي. موږ به دا خواست وی چې د ټولو جګړو یو مستقل حل هم پکار دي، ځکه چې دا خو د کلیر وزیرستان په دی وجود باندې سوالي نشان پورته کوي چې سهار او مخام دلته کومونه د یو بل سره په غټو وشلو باندې ولي. بل د کومونو نه به موږ دا خواست وی چې جنگ د مسلو حل نه دي، خبره د جرګو باندې په مذاکراتو باندې او کني په عدالتونو د لارې د حل کړی شي. او د ځلی انتظامیا د دلته کمې د لا انفورسمنت ایجنسی د دې فرض دا جوړېږي چې د تم شینه لنجې جوړېږي چې په هغه باندې د اکشن واخلي. یو خو بل خو هغه دې ته پرې نه دي چې هغه جنگ ته لمنه ووي یا جنگ ته لارې هواري کړي. وسلې نه ډډه وکړي، وسلې جنگونو ټوپکو موږ یې برباد کړي. جنگ د مسلو حل نه دی، د جنگ نه د خوشحالۍ تمه مه کوي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرټر سونید احمد وایي چې د پولیسو څخه تمه کړي چې خپلواک مضبوط کړي.
وزیرستان شې لینډ ډیسپیوټ ډېره غټه مسله روانه ده. کومینه د یو بل خلاف جنگینه کو غټه وسلې استعمالوي. خو دا پرین بل پرین چې کیمه د ای پی و د مدخل په منځ کې جنگ وشو، په داسې انتظامیه او پولیس کښلا کردار ادا کړو، د دې مرچې ډانګې کړې، میز دغه شې اپریشیټ کوي او په مستقبل شې میز د دېشي امید لري چې د یو دغه نمونه کاروي کو، خصوصا چې د کیم نو ډی پی اور غلا د لینډ ډیسپیوټ د په عدالت کې بدا بوندې کې سینه روان دي، چې په عدالت کې میه فیصله شي پغه فیصله باندې دا دی مجبور کو چې واغه فیصله دی اومانی میز انتظامیه پولیس نه فوج نه د مطالبه کی چې کومینه د جګړې ته نصر ور کوي و دې دا عدالتي حال روبوسی.
شمالي وزیرستان کې یو شمیر قبیله د زمکو په سر لانجې لري چې اکثره وختونو کې د یو بل په زید په جنگ لاس پورې کړي غرونو ته ختلي. دا دغه لانجو په عدالت کې هم کیسونه روان دي، خو لا هم د دغه شخړو سه قانوني مستقل حل نه دی راوتلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو اور په کورما قبایلی ضلع کې د دوو قامونو ترمنځ د لانجې له وجې تړل شوی د ټل پاړه چینار لاره پرون ناوخته په موقتی ډول د عام تګ راتګ لپاره یو وار بیا پرانستل شوی ده. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهسې د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د یوه ځنګل د ملکیت په سر د لانجې نه پس تړل شوی وه. د سیمې مشرانو پرون مشال ویډیو ته وویل د وس لپاره په موقتی ډول لاره پرانستل شوی، خو کله چې یوه سیمه ییزه جرګه په دې اړه خپله فیصله وکړي نو له هغې وروسته به د لارې د بشپړې پرانستې لپاره لاره هواره شي. له سیمې طارق اورکزی راپور راکوي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه په مخام د جرګې مشران له نهه ګنټو بند ټل پړه چینار روډ د عام ټرافیک پر وړاندې په خلاصولو کې کامیاب شوي دي. د ضلع مرکزی روډ په پیرکایم خوارکلی او ساتین کې منګلو خروټو زادران غلجو مقبلو او زازیو د خپلو غوښتنو او پرګیدو خلکو لار د بندېدو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه تړلې وو. د یاد جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو دوای حکومت د شپږو قومونو مشرانو یو لوی وفد پرون احتجاج کوونکو ته ورلیکلی وو چې په غوښتنو او خدشاتو سره مذاکرات وکړل او زیاتوي ټل پړه چینار روډ خلاصولو ته هغوی پر دغه رضا شوي چې پر ګېدو خلکو بند لار بورته پرانیسي.
اهل پیوړ څوکم روډ بند کړی دی علی منګولې پټک سره، نو هغه روډ بام کول وی هغه ځای کې چک پوسټونه جوړی ایف سی والا، او هغه ځای کې څه چوپ وو دی روډ وایلیشن ونه کی او روډ بند نه کی، او دا خلک به تر فیصله پورې څه فیصله دا بار رکنی حکومت جرګه دی اپر کورم طرف نه بار لوور سنټرل کورم طرف دا ور باندې کینی خبري وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوی.
کچو هم احتجاج کوونکو د جرګې مشرانو خبره منله او د ضلع مرکزی لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصه کړي، خو د هغوی په پیرکایم سیمه کې احتجاجي پالت لا هم روان دی. دا احتجاج بنیادی د پیوړ الیزیو لخوا پر ګیدو خلکو ترې پړه چینار لا د بندېدو په صورت کې یو میاش وړاندې شروع شوی وو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته وای موږ جرګې ته درې ورځې وخت ورکړی، خو که څلور نور غوښتنو سره د ترې پړه چینار لار خلاصه نه کړی شوه نو یو ځل بیا به دوی مرکزی لار تړي
او درنه به موږ جری وي تر څو پورې چې د زمونږ د پنځه مطالبه مې کومې کړې دي چې دا سر ته نوی رسیدلې ته یې هغه پوری به مونږه دا درنم جری وي او کده مطالبات ونه منې شوی نو بیا به مونږه روډ کې پرمن بیا به روډ ته احتجاج روزو.
بلخوا د پیوړ مشرانو دا دریز دی چې پرګېدو خلکو یې لارځه کتړلې چې هغوی له ځنګله لرګي پرې کولو ته نه پرېږدي. د سیمې کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لوډیو ته وایي د ګېدو منګلو سره دا لوزنامه شوې چې اوبه او لرګي ورکولو په صورت کې بورته دوی لار ورکوي.
په 2001 کې دا معاهده مو شوې ده، هغه معاهده کې داسې لیکلې دي صدیق کې به پیوړ والا په دات روډ باندې به دوی لاس نه چوی او چوتا به نقصان نه رسوي. بالکل دویان پریک ته کوم انګال دي هغوی سمه هدا دی ته هغه به غره کې وویلې کې هغوی په باندې هغوی به غره ویلې کې لاس نه چوي.
په ضلع کې پر 2 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمنځ د ګیدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې د 5 ورځو په هغه جګړه کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 45 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله یې تر اوسه نه ده شوې. طارق قرقزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوري د قبایلی زلو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د زده کوونکو وایي چې د روانې میاشتې له پیله یې د یاد دفتر مخې ته د احتجاج په توګه خیمې لګولې دي. هغوی د پاکستان په پوهنتونونو کې د هغو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا له انضمام وړاندې شروع کړي وو، خو اوس یې په دې دلیل بند کړي چې ګواکې ورته فنډونه نه لري. په دې اړه د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن نظر لا مخې ته نه دی راغلی. له اسلام آباد ګوهر مسید پر دې موضوع رپورټ لري چې د زده کوونکو پر احتجاج پیلېږي.
دا آوازونه د پخوانی فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي هغه سټوډنټس دي چا چې د ډیسمبر د 2 نیټې نه د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد مخکې احتجاجي پرلت روان کړی دی. د سټوډنټس غوښتنه ده چې ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټس آف فاټا اینڈ بلوچستان دا زر تر زره بحال کړی دی شي. د احتجاجي پرلت پر مهال باندې یو مظاهرچی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره کم سہولیات په خوانی حکومتونو معرفي کړي وو، د اوس حکومت هغه هر سیز ختم کول غواړي. د اویل
زمانو مفید وزیر دی، زه د وزیرستان تعلق لرم.
میژه د تر شل ورځې نه په اسلام آباد کې د ایچ سی افس مختا در نقشنه ولید چې پاکه د فاټا او د بلوچستان طلبا شامل دي. میژه د ایچ سی نه دا غوښتنه کی چې لکه څنګه چې په تر کولینا کې میشتا 215
په دې پرلت کې د فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي په درجنو سټوډنټس ګډون کوي. سټوډنټس د هایر ایجوکیشن کمیشن مخکې ځانونو ته خیمې لګولې دي او په هغه خیمې کې 2 شپه او ورځ ناست وي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه جایز مطالبات دي خو څوک پې غور نه کوي. د وویل
او زمون مطالبه ډیر ساده مطالبه ده. یو پوینټ ایجنډا مو راوړی دا چې د ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټ اف فاټا اینڈ بلوچستان چې دا د جلد از جلد ریسټور کلیشي تاکي چې زمونږه تعلیمی سال د ضایع کېدو نه بچي.
د یادونه وړ دی چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره د غسکیم په کال 2009 کې راوړی شوی و چې مقصد یې د فاټا او د بلوچستان په سټوډنټس کې تعلیم خورولو. او یو ځل دغه د سکالرشپ سکیم په کال 2015 کې حکومت د ختمولو فیصله کړې وه، خو د سټوډنټس د احتجاجونو په وجه باندې هغه فیصله واپس واخیستل شوه. او په دغه شان د دغه سکیم د ختمولو کوشش په کال 2013 کې هم وشو، خو په دې باندې د ملي پښتونخوا عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ په سینټ کې قرارداد پیش کړی و چې په هغه وخت کې په متفق سره دا قرارداد پاس شو او حکومت نه دا غوښتنه وشوله چې د سکالرشپ سکیم دا جاری وساتل شي. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزه خلی او سترګو ته لاسونه مو وروړی، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مکوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
مشال ریډیو اوري. په تورخم کې د دروازې دواړو غاړو ته ولاړ افغانان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر پر مهال د ډیر زیات کړاوونو سره مخ کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې اسنادونه ورسره وي او ویزې هم لري، خو د تورخم په دروازه د تګ راتګ پر مهال ډیر اوږد انتظار ته اړ باسل کیږي، او حتی چې چارواکي د بیمارانو، ماشومانو، زړو او ښځو خاطر هم نه کوي. خو بل پلو په تورخم کې ځایي چارواکي بیا وایي د قانوني پروسیجر د عملي کولو او د کرونا د مخنیوي په خاطر خلک د ځنډ سره مخ کیږي. دوی وایي هڅه کوي چې په تورخم کې عمله زیاته کړي چې ورسره د خلکو ستونزه به هواره شي. د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواره تورخم ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
افغان وګړي وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هر ورځ په زرګونه ولسی وګړي، ناروغان، مېرمنې او ماشومان په تورخم دروازه کې جمع کیږي، غواړي پاکستان ته واوړي، خو په تورخم د مختلفو سفري محدودیتونو له وجې نشي کولای چې په اسانه پاکستان ته داخل شي، او د زیات رش او د امیګریشن عملې د کمښت له امله ډیرو کمو کسانو ته په تورخم دروازه پاکستان ته دا وړیدو موقع ورکول کیږي. دوی وایي په تورخم کې د پاکستانی امیګریشن د کورونا د کنټرول او سار د ډلو او یو شمېر نورو تلاشیو نه تیرېدو له امله لوی کتارونه جوړ شوي وي، او په تنګو کوڅو کې خلک انتظار وباسي او خپل نمبر ته شپې سبا کوي. د افغانستان حاجی شاغازی چې ناروغه دی په پېښور کې یو روغتون ته راغلی وو او علاج نه پس بیرته افغانستان ته ستنیږي. مشال ریډیو سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
نو بس دا سیدا چې بس ډیر خلک تنگ دي، د صبح نه چې د شپږو بجو نه پرون ودرېدلی وو خلک. نو ماسوتن په ونی می بجې راوته، د خلک چې صبح په شپږ بجې دوه وخته ودرېدلی وو، او بس دغه مشکل دی چې خلک ډیر بازار دي، ځکه دغه کې پیش پراش په مریضانو باندې پاغه
ځن نور افغان وګړو هم را سره د تورخم په موجوده صورتحال خبرې وکړې.
نوم جمال الدین، کابل نه راغلو، دلته هم دوایي وکړه، بیرته ځو. ولا رش ډیر دی، نو چې لګاسانی دونه رش ده. یو سړی چې سبوی وي پنځه بجې دریږي، الا یو بجه اوس.
نوم یې ادم خان دی. تورخم کې مشکلات ډیر زیات دي، پوښ لري هم مخ ته دې مخ ته پوښ خل را ووري، د پوښ په خبره دې مخ ته راځنه او د چیرې کورونا په نامه ټیسټونه کوي، او د خلکو غوبل جوړ کړي، پوښ خلکو نو کې پاسپورتونه ورک شول، پوښ لري ډیر زیات مشکلات په افغانستان کې دي. خو غوټه ځان سره نشي راوړل، اصل مشکلات ویزو مشکلات دي، ډیر زیات مشکلات. زه به تاسو ته کوم مشکل ویم، پوښ لري.
یو ټیکسي ډرایور عرفان الله وایي چې دوی به د تورخم او پېښور ترمنځ افغان سورلۍ وړي راوړي، خو چې کله نه هلته سختي شروع شوي نو د دوی کار ورسره پټاپا ولاړ دی.
مونږ کار باندې ډیره سر لیدلې، سار چې تورخم د ګوسونو مخام پورې مونږ په مشکل راډکګو، گاډي ډیر په مشکل لکه سورلۍ نه پیدا کوي کنه، او بل پاسپورت یې ګوري، نور ډاکومېنټس یې ګوري، پاک وجه باندې دی باندې ټیم لګ مخکې باندې راتلا. اوس کار سره به سوره شو دی، چرسانی راشي او مطلب نرمی راشي په دی هغه کینو، بیا به ان شاء الله تعالی چې داسي چې کار روزګار به بیرته روان شي، بحال بشي.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو تھا پیورا لگلی پیغام کی ویلی چہل تھا د پولی سنبھالولو پالیسی لاندې د پاسپورٹ او ویزه شرط لازمی شوای، او اوس په دې ورستو کې افغان زدکونکو، ایمرجنسی ناروغانو او لوبغاړو ته وفاقي حکومت لخوا اسانی پیدا شوی، او یو ناروغ تن سره یوازې یو تن په تذکره باندې هم راتلی شي، او د سوار لسو کالو نه کم عمر ماشومانو ته هم اجازه ورکړل شوی چې خپل مور پلار سره پرې د بغیر پاسپورت او ویزې سفر وکړي. خو موږ دومره کړي چې وفاقي ادارې اف آی اے نمو په تورخم کې د عملي زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پخوا به په تورخم د ورځې څه باندې 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر لنه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې نیخ پنیغه اوري.
په پیښور کې د ماخام 15:30 بجې کیدونکې دي. ګلیاس په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د بلوچستان په ژوب سیمه کې د سلورو کسانو مړی نن خاورې ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال ویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره د سرکچ په غرنی سیمه کې د افغانستان په لور اتلونکي قمردین سړک ته چیرمه یو شپانه یو کس مړی لیدلی و. بیا د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلی خلکو د ژوب انتظامی چارواکو خبر کړ او کله چې لیوی ځلته ورسېدل نو د 3 نورو کسانو مړی هم موندل. مقامی انتظامی او امنیتي ادارو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیر د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخې ته راغلې. پولیس د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورن غورځنګ د مشر په ورتګ بندیز یې لګولې دي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لارنو ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر پر 2 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. د قبایلي ضلعو او بلوچستان د کونکو په نوم په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمېر کې دغه زده کونکو د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. دا زده کونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. دا خبر پخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبرې کړي. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتی و چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن په کلنۍ خبري غونډه کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد حکومتي هلو ځلو او اقتصادي ودې ستاینه وکړه. نوموړي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې خپل ځان واکسین کړي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا زر ته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک بلي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 زیږیز کال کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 زیږیز کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې وه، احمد شاه اعظمي په اړه راپور لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما 4 میاشتې بندیز لګول شو، خو دا ځلې 2 میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28مه په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وترشتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28مه د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پارسمیشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سی اردو بې پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکي اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زد ہر ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی. زما پر کور 2 ځله بریج شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 30 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادۍ ته زیان رسولی. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختموي. نو سوشل میډیا که ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی شي. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتي چې څوک کریټیسایز کوي حکومت.
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبریالانو له مرکزی اتحادیې قامی پریس کلب او د بشري حقونو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبریالان او د خبریالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبریالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوی نه دی سوی او حکومت یې د خبریالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبولو لپاره کارولی سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبریالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نڑیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسی تصویر اڑان دے کولو ہسی کی چې هلته رسنۍ آزادی نه دی. که په پاکستان کې رسنۍ آزادی نه دی نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادی نه دی. کله چې د صحافتي آزادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي آزادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
که څنګه پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بې پلو خبريالانو نړیواله اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 128 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر محمود خان څخه د دې خبرې وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19مه په ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو کې د هغوی ګوند ولې خپل برلاسیتوب ته دوام ورنکړل شو. د صوبایي حکومت سرچینې وای محمود خان وزیر اعظم ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د تحریک انصاف د مشرانو ترمنځ اختلافات د ناسمو نوماندانو ودرول او په صوبایي او قومي اسمبلی کې د هغوی د ګوند د غړو د خپلو په ځای د نورو کاندیدانو ملاتړ د هغوی د ماتې سبب شو. خو بل پلو د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې تحریک انصاف ته د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو په شان د ادارو ملاتړ ترلاسه نه دی نو هغوی څوکۍ بایللي. زمونږ خبریال غلام غوث په دې موضوع راپور رالیږلی دی.
د صوبایي حکومت د سرچینو تر مخه تېره ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو تحصیل چیرمینانو او میرانو د سیټونو د نه ګټلو په اړه یو راپور وړاندې کړی شوی دی او د پاکستان بیلابیلو رسنیو هم په 28مه نیټه د دغه راپور په اړه لیکلي دي چې د صوبې گورنر شاپرمان، سلور صوبایي وزیران، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په شمول نه د قومي اسمبلی د تحریک انصاف غړي او یولس د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پی ټی آی غړي په انتخاباتو کې د مهمو نشستونو د نه ګټلو په دې وجه ذمہوار دي چې په دغه ذکر شویو کې ځینو ناسمو امیدوارانو ته ټکټونه ورکړي وو او ځینو بیا د یو بل سره اختلافات لرل او په دې وجه د خپلو امیدوارانو په ځای د نورو ګوندونو د امیدوارانو مرسته او ملاتړ یې کړی وو. وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه په خپور کړي یو بیان کې دا ډول خبرو ته اشاره کړې وه او هغه ویلی وو چې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پاکستان تحریک انصاف تیروتنې کړې دي او د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې به هغه پخپله د بلدیاتي ټاکنو څارنه کوي. خو بلې خواته د پاکستان جمهوري تحریک مشر او په انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه د زیاتو نشستونو د ګټونکي ګوند جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په اسلام آباد کې تیره ورځ د خپل ګوند د کارکنانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته په دې ټاکنو کې د ادارو کومک نه و ترلاسه نو ځکه واکمن ګوند د دې صورتحال سره مخ شو. نن چې هغه قوتونو خپل لاسونه ترې لږ شاته کړل نو تاسو یې انجام ولیدلو او که نه؟ د دوی حکومت، د دوی وسایل او ټوله بیوروکراسي د دوی سره ولاړه وه، خو چې لاس یې ترې لږ لرې کړو او خلکو ته یې لاره پرېښوه نو انجام یې تاسو ولیدو او کنه؟ خو پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي دي چې ګنی دوی د ادارو په مرسته او ملاتړ په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی. په پیښور کې خبریال او څېړونکی شمیم شاهد وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د بیلات لویه وجه د دوی په حکومت کې راغلي ګرانی او بیروزګاری او د حکومت ناسمی پالیسۍ دي.
دا په پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې عدم اعتماد ځکه چې یو طرف ته د پاکستان کې د ګرانی دا مهنګایی ده نو خلک ته ډېر زیات مایوسه دی او موږ وکاته دلته کې چې راکم ځایونو کې ټول ټاکنې وي د پاکستان تحریک انصاف ډېرو کلکو کارکنانو چې کوم دی خپلې پارټۍ له ووټ ور نه کړو نو موږ دا وایو چې دا د عمران خان دپاره د سوچ یو مقام دی
د غیر حتمی او غیر سرکاری نتیجو تر مخه د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې په ترسره شویو انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه جمعیت علما اسلام پی زیاتی د چیرمینانو او میرانو څوکۍ ترلاسه کړې دي او په دویم نمبر د تحصیلونو په کچه پاکستان تحریک انصاف زیات نشستونه ګټلې دي.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو اوری. د خیبر پختونخوا صحت محکمې د 12 کالو نه زیات عمر لرونکو ماشومان ته د کرونا ضد واکسین ورکولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله مشال ویډیو ته وویل چې له نن بعد د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو دینی مدرسو او مزدوري کوونکو ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. نوموړی وایي کوشش یې دی چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي چې د کرونا وایرس مخنیوی ممکن شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 2 وویل چې د زیات عمر کسانو وروسته دوی ماشومانو ته هم د کرونا ضد واکسین ورکول عمل اعلان کړی دی او د دوی هدف د راتلونکو جنوري میاشت پورې د 25% آبادی ده چې پکې ماشومان هم شامل دي.
بار شری هغه 12 تر کو شوی دی او دا زیات تر هغه ماشومان دي چې یا په سکول کې دي یا مدرسه کې دي. شروع کې کوم کې دی چې هایر ایج ګروپ زیات عمر والا خلک څنګه چې دي بیماره لږ زیات تناسب زیات او وړي بیماره دي. خو شو کې دا بیماری لاندې ماشومان هم کېږي او دې لپاره موږ دا کوم ګلو کو ویکسینیشن لپاره خپل نه چې مارکیټ کې د ویکسین اویلیبلټی مخ شو.
سره جلی وای چې خپل بچو ته ویکسین خامخا ورکوي او ټول مور او پلار لپاره دي چې د دې وبای او خطرناک ناروغي خپل بچی بچ کول لپاره ویکسین ضرور ورکړي.
تعلیمي ادارې چې کوم دي دغلته د هر کلی نه د هر علاقې نه ماشومان نازي نو دغه ماشومان یو ډیر غټ کیریئر ثابت دي شي د هر قسم وایرس لپاره. نو شرط هم چې ویکسینیشن کیږي. زما په خیال ټول مخ کې ماشومان د ویکسینیشن پکار دي.
ډاکټران وایي چې کرونا یو خوکه ماشومان اغیزمنول شي نو بل خو دوی د وایرس خورولو غټ سبب هم ګرځېدي شي او د دې ویکسین په ماشومان هیڅ بد اغیز نه وي. د حیات آباد میډیکل لوختون ډاکټر یاسر خان په دې باب لوایي
او ډیر زیات ضروری ده چې موږ خپل ماشومان ویکسینیټ کو او هر ماشوم چې کوم دی هغه ته کرونا ویکسین ولګو. ضروری ده چې موږ سن څومره زیات آبادی ویکسینیټ کو دومره منتزیات فائدہ ده موږ د اوورال ایمیونټی نو چانس کمی کی چې الله تعالی دې نه کې چې دینه پس بیا دوباره لهر راشي.
د صحت محکمې د چارواکو په وینا روزانه ټول صبح کې یو لګ او یا زره پورې خلکو ته د کرونا ضد ویکسین ورکول کیږي او تر دې دمه صبح کې خوشاله 2 کروڑ کسانو ته د کرونا ضد ویکسین ورکړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو او رئی. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډې ته په وینا کې ویل حکومت د فلمی سند د بیا راجوندی کولو لپاره نوي اقدامات کوي. فواد چودري ویل د فلمونو لپاره یې نوې پالیسی جوړه کړې ده چې ورسره به د زوال ښکار دا سند یو وار بیا سر راپورته کړي. په پاکستان کې دا مهال خال خال د پښتو او اردو فلمونه جوړیږي او په ټول ملک کې ایوازې 15 سینماګانې فعالې دي. د پښتو فلمونو دوو ډایرکټرانو مشال ویډیو ته وویل که حکومت رښتیا هم دا سند له ډوبېدو وژغوري نو له دې سره به د هغوی بندې بیړۍ روانې شي او کار به یې وځلیږي. له اسلام آباده سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دسمبر په 22مه په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې ویلي چې حکومت یې په دې هیواد کې د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره پالیسی جوړه کړې او اوس په فلمونو جوړولو کې حکومت د فلم جوړونکو سره مرستې کوي او مراد به ورکوي او ټیکسونه به ترې هم کم اخلي. د نوموړي په خبره د ویایمه په لسیزه کې پاکستان په نړۍ کې دریم د غوره او معیاري فلمونو جوړونکو ملک وو. وروسته بیا د پاکستان فلمی صنعت د زوال سره مخشو. د فواد چودري په خبره دوی به د روان کال نه په غوره فلم او ډراما جوړولو او په موسیقي به د کمی ایوارډ ورکول یو وار بیا پیل کړي.
هم نه نئی فلم پالیسی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے, اس کے تحت ہم نے
دی وی مونږ نوی فلم پالیسی بشپړه کړي او د هغه ترلاندې مونږ فلم ته ډیر مراد ورکوو. نو د ټولو نه وړاندې مونږ د فلم ڈرامې او موسیقي لپاره کمی ایوارډ بحالو او راتلونکي کال نه به مونږ 22 ایوارډونه په خو فلم خو پاکستانی موسیقار ته او غوره فلمی اداکار ته ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت یوازې په پاکستان کې د پښتو فلمونه جوړیږي او په تیر لوی اختر کې یوازې د پښتو دوه فلمونه جوړ شوي وو. د پښتو فلمونه اداکاران او ډایرکټران وایي د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره د حکومت دا ډیر ښه ګام دی, خو باید چې دا عملي کړی شي. د پښتو فلمونه اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وایي,
زمونږ وزیر صاحب دا یو ښه ګام دی او نور حکومتونو چاته کې تاسیس سلسله نه وکړي او دا په لومړي ځل د دې کمیونټي د پاله هم داسې یو ښه قدم یا داسې ښه ګامونه لګیا دی پورته کوي. نو امید لرم چې را روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم ده نو دا به یو ځل بیا خوشي او پرمختګ طرف ته بلل شي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر او پروډوسر ملک اسیف الله مشال ریډیو ته وی ک حکومت په رښتیا دا پالیسی عملی کړي نو د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو سره سره به د دین د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه ورسی.
نو په خیال کې څومره حکومتونه راغلي دي کم چې خجور اردو فلمونو د پنجابۍ فلمونو هغه وخت کې حکومتونو چې وادي کړي دي مدیران منتخب کړي دي دا وزیران راغلي دي ساده سي خدمت یې عمل نه ده کړي اوس راغلي دي دا
د یادونې د پاویایم لسیزه کې په پاکستان کې ټولې 1450 سینما غانې وي او یوازې د شپېتو نه بره به د پښتو فلمونه په یو کال کې جوړېدل. خرور د فلمونو جوړېدل راکم شو او سینما غانې هم په تجارتي پلازو او مارکیټونو کې بدلې شوې او د پاکستان د شماریاتو ادارې د وینا تر مخه دا وخت په ټول پاکستان کې 15 سینما غانې پاتې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ کار نه دی اخستل شوی. هغه سیمه چې دغه مرکزونه پکې جوړ شوی اوسیدونکو او مالداران یې وای نه پوهیږي چې له دغه مرکزونو څه ډول کار اخستلی شي, ځکه چې د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې ورته هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي دغه مرکزونه چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوی نږدې 11 میلیون افغانۍ پرې لګول شوی دي. د دغه مرکزونو عصري وسایل زنګ وهلي او د لمین زتللو په حال کې دي. نور په دې رپورت کې
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري, خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو, د ځم ورکو او تاوانونو پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسیږي او موږ ته هم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا دې له موږ 270 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه, دا وطن غواګانې 3 کیلو دغه کاریږي نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړو چې خلک دې کار سمبالت کو, هم ګټه مو کی, هم زمون کار هم پوه چي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي, موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی, بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې تورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بېلابېلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو سوال نه دولت وکړو دی موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرو تاسو به ټریننګ کوو د مالداران سره مرستې به کیږي تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان آلات په کې موږ فټي ګونه کنه دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو دغه نه شو دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 15 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسداباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بېلابېلو ادارو دروازې ټکولي خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوخت دي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پله به ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نوکه د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي او زمنګ پټولنه کې به سوی تغذیه فخر تنگدستی کشا راتیته شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. ګولایاس ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پولیسان په ژوب سیمه کې د سلورو کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال لوته ویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور اتلونکي قمردین سړک ته څیرمه یو شپانه یو کس مړی لیدلی و. بیا د کلي خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلي خلکو د ژوب انتظامی چارواکو خبر کړ او کله چې لیوی ځل ته ورسېدل نو د درې نورو کسانو مړی هم موندل. مقامي انتظامی او امنیتي ادارو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. په پېښور کې د پولیسو یو سرتېری د نامعلومه وسله والو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پېښه په سربند سیمه کې مخې ته راغلې. پولیسو د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورن غورځنګ د مشر په ورتګ بندیز یې لګولی دی. په نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لاریون ته د ویناو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوي چې دا بندیز د دسمبر پر 2 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. د قبایلي زلو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمېر کې دغه زده کوونکو د دسمبر له 2 راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. دا زده کوونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. دا خبر پخوا وزیر اعلی او د پاکستان وزیر اعظم په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبرې کړي. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتی و چې د دسمبر په 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولې ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن په کلنۍ خبري غونډه کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد حکومتي هلو ځلو او اقتصادي ودې ستاینه وکړه. نوموړي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې خپل ځان واکسین کړي.
لدې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوې نو د امریکا غږ دیور ریډیو خبرونه پی اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 پورې زه احمد الله د خبرونو ویان ګولایاز زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا دا وبادو سي.